السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سویز سلیم او سید قادر جلالوف را سره د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تخنیکی مرسته کوي. دا خبرونه تر نهو بجو ده. دا راپور په کې اوري چې په کراچۍ کې دوه بمی چاودنو تر څلوېښتو زیات کسان مړه کړي دي. په هلمند کې مو د سمندري ځواکونو په ستونزو په بل راپور کې خبرو. نن دوشنبه ده، د کب یهود څوارلسمه د مارچ څلورمه. د ورکو اذنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري، خو اوس له صفي الله ستانکزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. په بدخشان کې د یو سیمه ایز چارواکي او د ولسي جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ شخړې درې کسه ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې روا بللي وغندلې. او د کراچۍ په یوه شیا میشته سیمه کې موټر بم چاودنې پرون 15 کسان وژل او شاوخوا 150 نورې ټپیان کړل. اوس هم پوره خبرونه. په بدخشان کې د یو سیمه ایز مقام او د ولسي جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې درې کسان ټپیان شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د ولسي جرګې د غړي صفي الله مسلم او د سیمې د پخواني جهادي قومندان عبدالجبار مصدق ترمنځ اختلاف هغه مهال اوج ته ورسید چې د ولسي جرګې د غړي کسانو د مصدق د پلویانو یو تن وواهه. قومندان مصدق چې د جرم بر حال ولسوال دی، په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د مسلم کسانو د یو نږدې ملګری دومره وهلی چې اوس ټپي دی. خو په ولسي جرګه کې د بدخشان استازی صفي الله مسلم د ارګو ولسوالۍ په روانه لانجه کې خپل ګډون ردوي. مسلم وایي چې دا د مصدق د پلویانو خپل منځي ستونزه ده. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې شخړې د حل لپاره یو هیئت ته دنده سپارلې ده. د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځان وژونکي حملې روا بللې دي، د ملي امنیت شورا په غونډه کې وغندل شوې. د جمهوري ریاست د ویبپاڼې د خبر له مخې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې ګډونوالو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د رئیس طاهر اشرفي څرګندونې په کلکو ټکو وغندلې. دوی وویل د اشرفي څرګندونې د سعودي عربستان د ستر مفتي او د اسلامي نړۍ د نورو عالمانو له فتواو سره مخالفت دی. طاهر اشرفي پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ځینو رسنیو لخوا خبر شوي هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د افغانستان اشغال شوی هیواد او ځانمرګي بریدونه یې روا بللي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سکاتلند ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د لویو وچو د شلاوره سیالیو په لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه چې د سکاتلند په وړاندې وه او کپتاني محمد نبي اساخیل وو د وویشتو منډو په توپیر وګټله. سکاتلند په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي سوځېدلي وو شلاورونه یې پوره کړل، خو د 133 هدف چې افغانستان ورته ټاکلی وو پوره نه شوی کړی. د افغانستان د ټیم لپاره تر ټولو زیاتې منډې محمد شهزاد محمدي وکړي چې د لوبې د غوره لوبغاړي لقب یې وګټه. د په 45 بالونو 55 منډې وکړي او شپږ څلوریزی او یو شپږیزی وهله. له بلې خوا د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د دوبۍ په فیجورا آزادو سیالیو کې چې څه باندې شلو هیوادونو پکې برخه اخیستې وه، د 15 مډالونو په ترلاسه کولو سره د تنکیو ځوانانو او وړو لوبغاړو د برخو اتلولۍ یې ګټلې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د پرونۍ بمی حملې د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده. د کراچۍ په یوه شیا میشته سیمه کې پرون موټر بم چاودنه وشوه چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 45 کسان یې وژل او شاوخوا 150 نورې ټپیان کړل. په کراچۍ کې د حکومت جګپوړي مقام هاشم رضا زاهدي وایي چې چاودنه د کراچۍ په عباس ټاون نومي سیمه کې د شیاګانو له یوه جماعت څخه بهر وشوه. له بلې خوا د کراچۍ د پولیسو مشر فیاض لغاري رسنیو ته ویلي که څه هم چې له سیمې د یو موټر انجن ترلاسه کړی، خو دمګړې د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نشي ویلی.
د چا لخوا ځانګړی ګواښ نه و سوی، خو داسې راپورونه مو ترلاسه کړي وو چې په کراچۍ ښار کې د ورانکارۍ پیښه کېدای سي. او څو ورځې مخکې مو هم په موټر کې ځای پر ځای سوي بمونه ناکاره کړي وو. یو څه کسان مو هم نیولي دي. په دې چاودنه کې 150 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول سوي او په ټاکلي وخت سره چاودل سوي دي.
د دې خونړیو حملو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې په پاکستان کې د روانو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر ولسمشر ته ویلي چې دی باید په خپل هیواد کې د سیاسي نفاق د له منځه وړلو لپاره کلکې هڅې وکړي. هیري همداراز د 250 میلیونه ډالرو په ارزښت له مصر سره د متحده ایالاتو د مرستې ژمنه هم وکړه. جان کیری له مرسي سره په قاهره کې له پرونیو خبرو وروسته په یو بیان کې وویل روښانه خبره ده چې په مصر کې د یووالي، سیاسي او اقتصادي ثبات د ټینګولو لپاره ډیرو کلکو هڅو او جوړجاړي ته اړتیا لیدل کیږي. کیری دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې مصر ته خپل د ورځني سفرې له ښاغلي مرسي سره د ده په وینا له صادقانه کتنې وروسته پای ته رسولی. ده وویل واشنګټن چمتو دی چې له شوې ژمنې سره سم د بودیجې د ملاتړ په مقصد د 4.5 میلیونه ډالرو مرستې لومړۍ برخه چې 190 میلیونه ډالر کېږي مصر ته ورکړي. د همدارس په ګډه تجارتي برخه کې د 6 میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه هم وکړه. د سوری تبعید شوی سیاسي مشر معاذ الخطیب د سوری په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لنډ سفر وکړ. د سوری د ملي ائتلاف مشر الخطیب پرون د ترکیې له لارې د سوری شمال ته لاړ او جابولوس او منبیج ښارګوټي وکتل. د بداس کې دغه سفر کوي چې د شمالي ښار حلب او مرکزي ښار حمص په ګډون له ګڼو سیمو د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بلخوا د عراق پوځي سرچینې وایي چې عراق له سوری سره یې خپله پوله وروسته تر هغه وتړله چې یاغیانو په سوریه کې یارابیه ښارګوټي ته نږدې سرحدی پوسته ونیوله. د امریکا د بسکټبال نامتو ستوری جنیس رادمن وایي شمالي کوریا ته د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د ته یو لیک ورکړ چې ولسمشر براک اوباما ته یې وسپاري. رادمن چې له کیم سره له خپلې غیر معمولي کتنې څو ورځې وروسته پرون ماښام د امریکا له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې. وویل د شمالي کوریا مشر غوښتنه وکړه چې ولسمشر اوباما ته ووایم څو له ده سره په ټلیفون خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه کیم وویل که امکان لري دا پیغام باید اوباما ته ورسوم چې دی نه غواړي د شمالي کوریا د اټومي وسلې د پروګرام په خاطر په جګړه کې کیلشي. رادمن وویل په شمالي کوریا کې د باسکټبال په اړه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره پیونګ یانګ ته تللی. خو د امریکا حکومت د ده له سفر سره هر راز اړیکې رد کړې دي. د نایجیریا پوځي چارواکي وایي چې د افراطي اسلام پالو لږ تر لږه 40 وسله وال یې هغه مهال ووژل چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې پر یو پوځي مرکز د برید هڅه کوله. پرونۍ حمله د ناامنه بورنو ایالت په منګونو کلي کې وشوه. د نایجیریا د پوځ ویان ډګرمن ساګیر موسا وویل وسلوال په داسې حال کې په کلاشنکوفون او راکټ اندازونو سنبالو او په دریو پیکاپ موټرو او موټرسایکلونو سپارو د پوز پر امنیتي پوسټ یې برید وکړ. موسا زیاته کړه ګمان کوي چې وژل شوي کسان ټول د افراطي بوکو حرام ډلې وسلوالو. خو د عیني شاهدانو په وینا لږ تر لږه یو ملکي کس په دې جګړه کې وژل شوی دی. بوکو حرام او ورڅخه جلا شوي څانګې د نایجیریا د حکومت پر ضد چریکي جګړه پیل کړې ده. او د چین په جنوب کې یوې زلزلې د راپورونو له مخې سلګونه کورونه نړولي او لږ تر لږه 30 کسان یې ټپیان کړي دي. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د زلزلې چې شدت یې د ریاکټر په کچه 15.5 و پرون ماسپښین په جنوب لویدیز یونان ایالت کې یو کلیواله سیمه وځپله. راپورونه وایي چې زلزلې شاوخوا 200 کورونه ونړول او له 2500 زیات یې زیانمن کړل. خو د چا د مړینې خبر تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سینهوا خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې زلزلې له کبله څه باندې 50,000 کسانو ته زیان اوښتی چې په نتیجه کې چارواکي دې ته اړ وتل چې زیانمنو سیمو ته کمپلې، خیمې او د اړتیا نور مواد ورسوي.
تبجي او اتدخل قيسوي پورا پرونی کوری چی د کراچی په شیمیش تسمی کې دوه بمی چودنو تر څلوېش ته زیات کسان وژلي او شاو خو یو نیم سلطنه نوري ټپین کړي. دغه چودنی چې خاصه مذهبي ډله په نشه کوي د پاکستان لپاره څه عواقب لري؟
پاکستان مذهبی پلاوا وویشل شو او تکرونه تل تهداب ورسیدل. زه فکر کوم چې بیا کنټرول اول د پاکستان د کمزوری او لړزیدونکو حکومت لپاره ناممکنه.
د امریکا سمندري ځواکونه وایي په هلمند کې په خاورو خزلو کې ژوند پتنګ کړي. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. بلخوا په پاکستان کې خبریالان وایي چې استخباراتي او نورې ادارې کار ته نه پرېږدي.
حکومت نه غوښتنه وکړه چې دا قاتلان بې نقاب کړي، دا گرفتار کړي او هغوی ته سزاګانې ملو شي.
البته تېره اونۍ په پاکستان کې درې خبریالان په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي. د ازادي راډیو خبریاله د ژوند پر رنګونو پسې د کابل یوه بڼ ته تللې هلته یې مرکه کړې.
ام سنفیان هم داسې زنګ ووایي سره زه لاړ سې ورته بغزانا ته لاړ سو نو تا کوم شي اخیستلو دا بلوس دا جاکټون دا شیان وایي ګورو که خوښه سه وه واخلو.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د نورو مسایلو تر څنګ په همدې خپرونه کې واورئ. د پاکستان په کراچي شهر کې دوه بمی چاودنو تر څلوېښتو زیات کسان وژلي او شاوخوا یو نیم سل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنې په یوه شوې میاشتې سیمه کې سوي دي. صوبایي حکومت نن یعنې دوشنبه توره ورځ نومولې ده. تفصیل د مجیب الرحمن انګر په رپورټ کې.
پولیس وایي چاودنې د استوګنې د هغو اپارتمانونو مخې ته شوي چې ډېری اوسېدونکي یې شیعهګان دي. د روغتیا صوبایي وزارت د شپې ناوخته د یوې اعلامې په خپرولو سره د وژل شویو شمېر 50 او د ټپیانو 113 تنه ښوولی، خو پولیس وایي ناڅرګند شمېر خلک لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ایسار دي او امکان شته چې د تلفاتو اصل شمېر نور هم لوړ شي. بلخوا ډاکترانو د شاوخوا 50 تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی. د سند صوبې د پولیسو امنیت قمندان فیاض لغاري چې تر چاودنې وروسته یې رسنیو ته معلومات ورکول، د چاودنې د نویت په باب وویل:
یا تو یہ خود کشی ہو سکتا ہے یا پھر وہیکل بم ہو سکتا ہے. یہ موٹر سائیکل بلاسٹ جو ہوا وہ پریلیمنری ہوا.
د شواهد لمخې یا خو ځانوژون کې حمله وا او یا هم موټر بم چاودنه. هغه راپورونه چې ګڼې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي و سم نه دي، ځکه چې موټر سایکل بم دومره تخریب نه شي کولای. د دا ډول برید په باب ملا له وړاندې راپور ترلاسه کړی و، خو پوهیږي چې سل په سلو کې د دې حملو مخنیوی ممکن نه دی. د پولیسو د تحقیقاتي ټیم یو مشر افسر فیاض خان رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې تر 150 کیلوګرام چاودیدونکي او اور لګونکي مواد کارول شوي دي. لغاري وایي د چاودنې له امله د استوګنې په دوو بلاکونو کې اور لګېدلی او لسګونه اپارتمانونه سوځېدلي یا ویجاړ شوي دي. بلخوا د دې مرستندوی ټولنې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چاودنه کې سلګونه دوکانونه او اپارتمانونو ته سخت زیان اوښتی او ګمان کېږي چې یو زیات شمېر خلک به تر نړېدلو ودانیو لاندې ایسار وي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د اور وژنې او نجات عملې په ځنډ رسېدو له امله لګېدلی اور د څلور پوړیزې ودانۍ ډېری برخو ته خور شو چې لسګونه اپارتمانونه یې وسوځول. دا روان میلادي کال له پیل راهیسې دا درېیمه مرګونې چاودنه ده چې پر شیعهګانو کېږي. له دې وړاندې په جنوري او فروري میاشتو کې د کوټې په شیعه میشتو سیمو کې دوه درنې بمی چاودنې وشوې چې سلګونه تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. سخت دریځې لشکرې جنګوي ډلې چې په پاکستان کې پر فعالیتونو بندیز لګېدلی، د کوټې د چاودنو مسؤلیت د منلو پر مهال په نورو سیمو کې هم د ورته بریدونو خبرداری ورکړی و. د وروستیو معلوماتو له مخې هیڅ کومې ډلې لا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو پولیس وایي ګمان کېږي چې لشکرې جنګوي دې په کې لاس ولري. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
په راپور کې مو وردل چې د پاکستان په کراچي شهر کې پرون بمی حمله شوې ده. د کراچي په عباس ټاون نومي سیمه کې اکثریت شیعهګان اوسېږي چې د حملې 15 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 سل تنه نور ټپیان کړي دي. له دې مخکې په کوټه او نورو سیمو کې هم د شیعهګانو پر ضد د سني افراطي ډلو لخوا خونړۍ حملې سوي دي. دا حملې په سیمه کې ثبات ته څه زیان رسولی سي او د پاکستان د راتلونکي لپاره څه اهمیت لري؟ په دې اړه د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له رئیس عبدالغفور لیوال سره احمد مرکه کړې ده.
لیوال صاحب، د کوټې چاودنو ته، د کراچۍ د پرونۍ چاودنې ته، د پاکستاني طالبانو فعالیت او د تشدد نورو پیښو ته په پام سره، تاسو ته د پاکستان بقا آیا له خطر سره مخامخه نه ښکاري؟
زه فکر کوم په مجموع کې د پاکستان هغه وجودي منطق دوه ستنې لري. یو قوي بنسټ دی او بل اقتصادي جوړښت دی. د کراچۍ د کمزورتیا سره او دغه فرقهي جګړو یا د مذهب پر اساس د وژنو پېښې، دا دواړه بنسټونه لړزولی شي. که پاکستان له مذهبي پلوه وویشل شو او ټکرونه تر تهده به ورسېدل، زه فکر کوم چې بیا یې کنټرولول د پاکستان د کمزوري او لړزیدونکي حکومت لپاره ناممکنه ده.
او د دې اغیزې به اوږدمهالې اغیزې او لنډمهالې اغیزې به یې د سیمې او د پاکستان لپاره څه وي؟
په مجموع کې دغه بحران اوس سیمهییز دی. که څه هم د پاکستان تاریخ ښیي چې هلته د مذهبي شخړو مسله یوه نوې مسله نه ده، بلکې دا د پاکستان په جغرافیه پورې مربوط ده. او زه فکر نه کوم چې دغه درز به د پاکستان څخه بوزي، مګر د پاکستان مطلق بې ثباته کېدل دا به سیمهییز او منطقهیي عواقب درلودلی شي. په تېره بیا پر افغانستان به جدي اغېز ولري.
په خاص ډول د افغانستان او د سیمې د ژوند پر کوم اړخ یا د امنیت پر کوم اړخ به د دې اوږدمهالې اغېزې وي؟
نړیوالو شنونکو، په پاکستان کې دوه لوی خطرونه پیژندلی دي او د دغه هیواد اتومي تاسیسات دي او دوم په دې هیواد کې هغه بنسټپالې ډلې دي چې په ډېره پراختیا سره په تیرو دیرشو کلونو کې رامنځته شوي دي. که پاکستان مطلقا بې ثباته شي دغه بنسټپالې ډلې به له دغه نیمو نیم کاله کنټرول څخه هم راووځي او نه یوازې افغانستان بلکې په کلکه سره به منځنۍ آسیا او هندوستان هم وګواښي. او زه فکر کوم دا حتی یو نړیوال ګواښ هم کیدای شي ځکه چې دغه بنسټپالې ډلې یو خو بشپړې وسله والې دي او دوهم دا چې د خپلو فعالیتونو دپاره هیڅ ډول حقوقي او نړیوال مرز نه پیژني.
مخکینۍ چاودنې په کوټه کې وې. ستاسو په نظر د کراچۍ چاودنه څه معنا لري یا کوم پیغام رسول غواړي؟
اساساً کراچۍ هم د فرقهیي وژنو یوه اوږده تاریخچه لري ځکه چې په دغه ښار کې اقتصادي سکتور په خپله د بېلابېلو فرقو بېلابېلو سیاسي ډلو ترمنځ یو رقابت رامنځته کړی دی او په دغه ښار کې بشپړه واکمني هم د بېلابېلو ډلو هیله ده او هر ډله چې وغواړي سیاسي فشار راولي نو په دغه مهم ښار کې راولي. تاسو پوهیږئ چې د مهاجر قومي موومنت او د نورو سندي فرقو د پښتنو سره تاوتریخوالی هم د دغه ښار په بې ثباته کولو کې ډېره ونډه درلودلې ده چې بیا له دغه بې ثباتۍ څخه په ګټه اخیستو سره نورو ډلو خپلو سیالو ډلو ته د وژنو څپو ورپراخه کړې ده. کراچۍ د پاکستان د بلا تیر دی. په دې ښار کې هر ډول تاوتریخوالی د پاکستان د بې ثباته کولو په معنا ده ځکه نو زه فکر کوم چې هغه ډلې چې غواړي د خپلو سیالو فرقو په له منځه وړلو کې خپله ونډه وښیي طبعاً د کراچۍ په څېر په مهم ښار کې به حملات کوي.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال و.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار کې لو کلونو راهیسې د شینوارو د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه روانه وه. خو اوس تازه راپورونه وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ روغه سوې ده. نور به شاه محمود شینواري راته وایي چې له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کې سره دی. شینواري صاحب، د شینوارو د دوو قبیلو ترمنځ د چا په منځګړیتوب روغه وسوه؟
ډېر زیات من لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، اول دغه شخړې په اړه بلګرنا واچوم چې شپږو کالو څخه چې دغه د دوو قومونو ترمنځ چې هغه د شینوارو علي شرخیلو قوم او سیپیو قومونه وو، دې ترمنځ یو شاړې دښتې په سر باندې چې اټکل کېږي 10,000 جیره بزمکه ده، د دوی ترمنځ لانجه روانه وه. په دې کې وسله والې ډلې هم شوې، ان تر سلو زیاتو خلکو ته پکې مجبور راغوښتې وه. ډېرې فیصلې شوې ولې نتیجې نه ورکړې. تېره ورځ چې د کابل راغلی اطلاوي چې مشري د جمهور رئیس د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر اسدالله وفا کوله، په دې کې د لسو ولایتونو استازو همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو او په ننګرهار کې د لویو قومونو قومي مشرانو سپینګرو ټولو پکې برخه اخیستې وه. دوی دغه پریکړه وکړه او د دغه دواړو قومونو ترمنځ روغه وکړله. فیصله دا ډول وه چې دغه ځمکه د خپله دغه پلاوی سیمې ته تللی وو. دوی چې موږ د سیمې د خلکو نه پوښتنې کړې دي او فیصله داسې وکړه چې یو قوم ته دغه ځمکې دوه برخې یو قوم ته ورکړل شوه او یوه برخه چې د مقابل لوري ته ورکړل شوه.
بل شنوور صاحب، که چیرې دغه قبیلې بیا په شخړه سره اوړي، چې دولت به څه چلند ورسره کوي؟
هو، خپل دغه قومي مشرانو سره هم موږ وغږېدلو، که څه هم یو طرف چې وو هغوی ډېرې خوښو دغه فیصلې څخه، ولې مقابل لوري ګیلمن وو چې زموږ صحیح فیصله نه ده شوې، باید په منځ دغه ځمکه نیمه شوې وای. خو خپله د ننګرهار والي ګل غشیزي به وویل چې اوس دغه جرګې فیصله کړې ده او که هر چا د جرګې د فیصلې څخه سرغړونه وکړه دوی به ورسره قانوني چلند کوي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې. په کندهار کې ځینې سړکونه چې په وروستیو کلونو کې جوړ شوي په بد وضعیت کې دي. پر دغو لارو لوی او کوچني موټران تګ راتګ کوي چې ترافیکي نظم یې ګډوډ او هوایي چټله کړې ده. محمد صادق رښتینی چې له کندهار سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی، په دې اړه نور معلومات ورسره دي. رښتینی صاحب، اول خو مو سهار په خیر. د سړکونو د خرابوالي علت د دوی خراب کیفیت دی او کدا چې د لوی موټرانو لپاره جلا لارې په نښه سوي نه دي؟
زانی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. دوی علت لري، یو لوی او باردار موټران
زیاتره مال پر دغه سرکانو تګ راتګ کوي او بل خراب کیفیت دی. تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې بای پاس نشته او لوی متران چې د امکاناتو د نشتوالي په خاطر یې وزن هم نه اندازه کیږي. د ښار پر هر سړک چې زړه غواړي تګ راتګ کوي. او بل په اصل کې دغه سرکان په ناسم کیفیت سره هم جوړ شوي ځکه بېرته ژر له منځه ځي. خلکو تل د ستونزو د حل لپاره په مجموع کې د سرکانو او د دغه ډول د بیا رغونې په پروژو پر کیفیت انتقاد کړي او د دې تر څنګ یې په کندهار کې د یو لوی بای پاس جوړېدو غوښتنه کړې خو چارواکي پرله پسې ژمنه کوي. اما د څو کلونو تېرېدو وروسته هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده او په کندهار کې لا هم یو لوی بای پاس چې ډېر ضرورت ورته سر نه دی جوړ شوی.
او هغه پروژې چې د ځینو شرکتونو دخوا بشپړې شوي دي یا یې کیفیت خراب دی یا نورې ستونزې پکې دي، د دغو شرکتونو سره ولې حساب کتاب نه کیږي یا تر اوسه نه دی سوی؟
چارواکي خپل هم اکثره مال یو نوی پروژه چې پرانیزي وایي چې کیفیت یې سم نه دی. دوی وایي چې د دغه شرکتونو سره په مرکز کې قرارداد کیږي او مرکزي حکومت یا ولایتي اداره په جریان کې نه اچي. تر مخکې کندهار والي څو پرله پسې دغه ډول پروژې پرانیستلې چې کیفیت یې سم نه و. هغه مکتبونه وکه روغتیایي مرکزونه وه. تر ټولو لوی انتقاد دا دی چې په مرکز کې چې دغه ډول شرکتونو سره قرارداد کیږي ولایتي اداره په جریان کې نه اچول کیږي او د پیسو یا د نورو ژمنو په بدل کې دغه ډول قراردادونه کیږي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې چې د سړکونو د خرابوالي پر ستونزه یې را سره خبرې کولې. اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د استرالیا چاپ سیدنی مارننګ هیرالد ورځپاڼې په اورزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو په عملیاتو کې د دوو افغان ماشومانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي د استرالیا د ځواکونو مشر د افغانستان په اورزګان ولایت کې د پنځشنبې ورځې د هغو عملیاتو په نتیجه کې چې استرالیایي ځواکونه پکې ښکېلو د دوو افغان ماشومانو په وژل کېدو د هغوی له کورنیو سره خپل خواخوږي شریکه کړې ده. جنرال ډیوډ هرلی ویلي اوس له وخت نه مخکې د چویل شي دا پیښه څرنګه شوې او مسؤلیت یې د چا پر غاړه ده. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي استرالیایي ځواکونه له افغان او ناټو ځواکونو سره په ګډه په اورزګان ولایت کې د استرالیایي سرتیرو د عملیاتو پر مهال د دوو افغان ماشومانو د وژل کېدو د پیښې د سپیناوي لپاره کار کوي. جنرال هرلی ویلي استرالیایي ځواکونه د ملکیانو مرګ ژوبلې ته جدي پاملرنه کوي او د دې هیواد سرتیري د ملکي وګړو د غیر قصدي مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د سختو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. سیدنی مارننګ هیرالد د جنرال هرلی له قول لیکلي چې وایي د اورزګان د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په اوس وخت کې په دې اړه زیات جزئیات نشي ورکولی. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د لیکوال ویلیام ډال ریمپل د کتاب ځینې برخې نقل کړې دي. ورځپاڼه لیکي د یو پاچا ستنېدل په نوم کتاب کې لیکوال ډال ریمپل تر دې عنوان لاندې چې تاریخ هیڅکله په خپل پخوانی شکل سره نه تکرارېږي د افغانستان او انګلیس ترمنځ د 1899 نیولې تر 1920 کال جګړې ته په اشاره سره لیکلي. هغه څه چې د افغانستان او د انګلیس ترمنځ د لومړنۍ جګړې په نامه یادېږي د برتانیې د دې بدګمانۍ په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې هند د روسیې د حملې له ګواښ سره مخامخ ده. د یو پاچا ستنېدل په نامه کتاب کې ډال ریمپل لیکي پر افغانستان د انګلیس د یرغل په نتیجه کې امیر دوست محمد خان د افغانستان له واک څخه لری شو او پر ځای شاه شجاع د افغانستان د پاچاهۍ پر تخت کیناست. انډیپندنت درمپل د کتاب په حواله لیکي په افغانستان کې د برتانیې د هغه محل د جګړې د شر پای تر رسیدو اساسي عنصر په ناسم ځای کې د جګړې د لګښتونو د کمولو پریکړه وه. خاغلی ریمپل په خپل کتاب کې چې انډیپندنت ورځپاڼې ځینې برخې نقل کړې ویلي نن له افغانستان څخه بیا نړیوال ځواکونه په وتو دي. دا ځواکونه د تیر په مقایسه د یو جلا سبب له امله افغانستان ته راغلي وو خو د پخوانیو په شان وتلې بیا هم د جګړې د لګښتونو په مسئلې پورې ارتباط لري. انډیپندنت د مطلب په پای کې د ډال ریمپل د کتاب په حواله لیکي اوس په افغانستان کې د متحده ایالاتو د جګړې لګښت په کلنی ډول څه د پاسه 100 میلیارډ ډالر دی. انډیپندنت لیکي تاریخ هیڅکله په پخوانی شکل سره نه تکرارېږي خو د ډال ریمپل څرګندونو ته په پام سره تاریخ په بیرون کې حالت سره خپل پخوانی شکل ته نږدې ځان تکراروي.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاده یو جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي.
آیا په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیتونو په نتیجه کې په تیرو دوو کلونو کې څه بدلون راغلی؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې فرشته جلالزی یې جزئیات اوروي.
د امریکا د پولیس سمندري ځواکونو قومندان جنرال جیمس اموس دوه کاله مخکې د کرسمس د لمانځو لپاره هلمند تللی و او په یوه ورځ یې یوولس پوځیان وکتل. د نیویورک ټایمز په لیکنه جنرال جیمس اموس په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو زرهاو عسکر ولیدل چې د ډزو له ژغ سره عادت سوي، د خپلو ملګرو د وژل کېدو له صحنو مایوس دي، په خاورو خزلو کې له اوسېدو ستړي دي او په خاورو ککړ مخونه په پوځي اډو کې پراته دي. نیویورک ټایمز لیکي هلمند په مارینستان بدل شوی و. د پینټاګون د زیاتو چارواکو د باور خلاف امریکایي ځواکونو هلمند ته د افغانستان د ماموریت د مرکز موقف ورکړی و. پر دې سیمه یې تمرکز زیات کړی و او د طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې شدید عملیات کول. په دې ترڅ کې سمندري ځواکونو سخت تلفات هم ورکړي دي. د نیویورک ټایمز په وینا په هلمند کې تر اوسه لږتر لږه 308 تنه وژل شوي او تر 3500 تنه زیات دغه ځواکونه زخمیان شوي دي چې ځینې ډېر شدید وو. اوس په هلمند کې د سمندري ځواکونو شمیر 2000 تنو ته راکم شوی دی، خو د اوج په وخت کې شمیر 2000 ته رسیدلی. په ټول هلمند کې یو مهال د ناټو 240 پوځي مرکزونه، خو اوس له هغو څخه یوازې 340 پاتې دي. په هلمند کې هغه ورځنۍ شدیدې جګړې اوس په خال خال نشته بدل شوی دي او تلفات دومره کم شوی چې په روان کال کې یوازې یو سمندري عسكر هلته په نشته کې وژل شوی و. د سمندري ځواکونو ستر مرکز کامپ لیدرنیک یو مهال په غروالو جنگي وسایط وډکو چې د ورسپانې په باور اوس اوران او لخوا وډک د پیریانو کلا ته پاتې کیږي. نیویورک ټایمز لیکي چې د سمندري ځواکونو جنرال جیمس اموس تیره میاشت په اهم هلمند ته ولاړ ترڅو په دې ولایت کې د خپلو ځواکونو وضعیت له نږدې وګوري. جنرال اموس په هلمند کې خپلو عسکرو ته وویل لنن ورځې دوه کاله وروسته به داسې مخالی وي، ستاسې د هڅې به پاداش درکړي. خو نیویورک ټایمز وایي پوښتنه دلته ده چې آیا د دومره هڅو ارزښت یې درلود؟ د ورځپاڼې په وینا د سمندري ځواکونو به منځني ختیځ د پاسیفیک شاوخوا سیمو او افریقا ته واستول سي. د سمندري ځواکونو قومندان جنرال جیمز امس ویلي چې د ډیر شک نه لري چې د هلمند ماموریت د ورکل شوې قربانیو ارزښت درلود. د په وینا د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د سرک د غاړې تربمي چاودنو او انتحاري حمله د تشدد څخه ډکو پېښو شمیر راکم شوی دی، خو وسلوالي نشته باید لا کم شي. سرکونه پاک شوی دي، د بازارونو امنیت ټینګ دی، نو د لشکرګان عدلی او مارجی په تیر بیلا بیلو سیمو کې د کوچنیو بزنسونو او کاربارونو ودی ته زمینه برابره ده. ملکی تلفات 40% راکم شوی دي. په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو او برتانوي پوځیانو د شمیر له کمیدو سره په یو وخت د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر زیات شوی دی او اوس په دغه ولایت کې د ملي اردو 14000 عسكر دی راځي. دا ځواکونه په ډیرو سیمو کې په خپل مټ په هلمند کې غزمه کوي. پر راتلونکو څو میاشتو کې به د عسكر د ناټو په ډیره لږ مرسته د ټولو ولایت د امنیت ټینګولو مسؤلیت واخلي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومندان جنرال جیمس اموس په هلمند کې د سمندري ځواکونو د شمیر د کمولو د پریکړې د څرنګوالي په اړه نیویورک ټایمز ورسپانې ته ویلي زما په باور تاریخ ثابته کړي چې دا کار پر ځای و. دا په دې معنا نه ده چې دا کار خطر نه لري، دا په دې معنا هم نه ده چې شرایط تغییر نشي کولای، خو دا فکر نه کوم چې تغییر به وکړي. البته ځینې کسان داسې فکر نه کوي. د نیویورک ټایمز په وینا ډېر کسان په دې باور دي چې له هلمند د سمندري ځواکونو له وتلو سره سم به وسلوال طالبان سیمې ته ستانه شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی استاو، اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې نن سهار په کابل کې ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په ایران کې افغانان په ناقانونه ډول اعدامیږي. ورځپاڼې د افغان مدني ټولنې د غړي رضا فرامرز خبرې راخیستلې چې وایي کله چې په ایران کې افغانان اعدام شي مړی یې بیرته پر خپلو کورنیو باندې د 3 میلیونو تومنو په بدل کې پلورل کیږي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د مدني ټولنو لسګونو غړیو په کابل کې د ایران له لوري د افغان بندیانو د اعدام د پریکړې خلاف مظاهره وکړه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د مدني ټولنو معترض غړي وایي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام قضیه سخت اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوالي کې دوی وایي چې د ایران حکومت په ایران کې د میشتو افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي. ویسا ورځپاڼې د بهرنیو چارو د وزارت ویان خبرې راخیستلې چې وایي تمه ده ډېر ژر به د افغانستان د قضایي قوې یو پلاوی ایران ته سفر وکړي او د افغان بندیانو د اعدام قضیه به له نږدې وګوري. ورځپاڼه لیکي مسازي په ایران کې د اعدام شوي افغانانو یا اعدام ته د انتظار ایستونکو افغانانو شمېر ونه ښود، خو په تېرو څو کلونو کې ایران له زرګونو بندي شوي افغانانو څخه یې سلګونه کسان اعدام کړي او یا د اعدام شپې شماري. د ورسپانې د معلوماتو لمخې ولسمشر حمید کرزی د بهرنیو چارو وزارت او دغه هواد د چارو ادارې ته امر کړی دی چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو مسله په جدي ډول تعقیب کړي او په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. بلې خپلواکې ورسپانې ملي باور په غټو ټکو سره د زلمی رسول خبرې راخیستې دي چې وایي ایرانی محاکم دې پر افغانانو د اعدام حکمونه وځنډوي. ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه د اتریش په مرکز ویانا کې د تمدنونو د ائتلاف د پنځمې غونډې په څنډه کې له خپل ایراني سیال علي اکبر صالحي څخه کړې ده. ورسپانه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان سیال ته ویلي د خپل هیواد د قضایي قوې له مشر څخه به وغواړي چې پر افغانانو د اعدام حکمونه وځنډوي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ورکو اجزنو د لټي پروګرام هم اوریدل سي. خو ست نیمه بجې دي له صفي الله ستنګزي څخه به د مهمو خبرونو سرخطونه وورو.
په بدخشان کې د یو سیمه ایز چارواکي او د ولسی جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ شخړې درې کسان ټپیان کړل. امنیتي چارواکي وایي د شخړې د ولسی جرګې د غړي صفي الله مسلم او د جرم د اوسنی ولسوال عبدالجبار مصدق پلویانو کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر او رسته سرګندونی چې په افغانستان کې ځان وژن کې حمله روابللی و غندلی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګاش په عربي متحده اماراتو کې د شارجه په لوبغالي کې سکاتلند ته ماته ورکړه. شهزاد محمدي چې د افغانستان په ګټه 55 منډې وکړې په دې بریا کې ستر لاس درلود. د کراچۍ په یو شیامیش د سیمه کې موټر بم چاودنی پرون 15 کسان وژل او شاوخوا یو نیم سل نورې ټپیان کړل. د کراچۍ پولیسو ویلي دا پیښه د کراچۍ په یو شیامیش د سیمه بس ټاون کې له یو جماعته بهر شوې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر ولسمشر محمد مرسی ته ویلي چې دای باید په خپل هیواد کې د سیاسي نفاق د لمنځه وړلو لپاره کلکې هڅې وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته واجهست. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د تیر میلادي کال د دو میاشتو په پرتله د روان میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د نوې اداره وایي چې په مرکز د ولایتونو کې ځینې خبریالان وهل سوي، حکومتي چارواکو لخوا بندیان سوي، دغه راز د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل سوي دي. نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د تیر میلادي کال په پرتله د روان کال په لومړۍ دو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 120% زیات شوی دی. د نوې ادارې اجرایي رئیس وایي چې تیر کال په همدې دو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 12% ثبت شوې وي، خو سږ کال په دې موده کې 13% ثبت شوې دي. موجب خلوتګر د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې تر ډیره له خبریالانو سره زور زیاتی د حکومتي چارواکو لخوا شوی دی.
دو مسله را بسیار
د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو دوه علتونه دي. لومړی د خبریالانو په کاري برخه کې امنیتي ستونزې، او دویم په دولت کې د ځینو روشنفکرو کسانو خاموشي.
روشنفکرو د درونه حکومت
هغه زیات کړه. په تیرو دوه میاشتو کې له خبریالانو سره د زور زیاتی یو پیښه د وسلوالو طالبانو، یو د نامعلومو وسلوالو او نه وشت نورې په مرکز کابل ولایتونو کې د حکومتي چارواکو لخوا شوې دي. د ښاغلي خلوتګر په خبره په شوې پیښو کې د خبریالانو وهل، بندیانول، ګواښل او څرنوالي ته احضارول شامل دي. د نه اداري اجرایي رئیس د بیلګې په ډول وویل چې موده وړاندې په زابل کې یو رادیو د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو په امر تړل شوی او لا هم خپرونې نه لري. ویل کېږي چې تیر کال په ټول هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې لږ تر لږه 9 پیښې ثبت شوې وې چې وهل، بندیانول، نول، ګواښل او داسې نورې پیښې پکې شاملې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي له خبریالانو سره د امنیتي مسؤلانو تاوتریخوالی تاییدوي او وایي چې دوی به په دې برخه کې هغه سرغړونې وڅېړي چې حکومتي چارواکو د کار پر مهال له خبریالانو سره کړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د وزارت د کورنۍ چارو وزارت ته مکتوبونه هم لیږلي دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي باندې جدا ناخوښ دی، او لکه څنګه چې مو هر وخت دا غوښتنه کړې، بیا هم له امنیتي کسانو څخه غواړو چې په راتلونکي کې له ژورنالستانو سره تاوتریخوالي نه لاس واخلي.
افغان حکومت تل د خپلو لاسکلونو لاسته راوړنو په سر کې د رسنیو پراخ فعالیت او د بیان ازادۍ یادوي چې په باور یې په دې برخه کې ډیر کار کړی، خو د افغان حکومت له دې خبرو سره اوس هم په یو شمیر حکومتي ادارو کې له خبریالانو سره ښه چلند نه کیږي او په وخت معلومات نه ورکوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
بل خو په پاکستان کې ژورنالیستان وایي چې استخباراتي ادارې او د دولت وسلول مخالفان مسلکي کار ته نه پرېږدي. دوی د خپلو ستونزو په اعتراض مظاهره هم کړې وه چې جزئیات یې د مجیب الرحمن انګر پر پټ کې اوري.
په پاکستان کې د ژورنالیستانو پر لپسې وژنو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي. خبریالان وایي په تېر یوه اونۍ کې د دریو ژورنالیستانو وژنې ثابته کړه چې د دوی ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی. دا تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان په کلات سیمه کې ځایي خبریال محمود اپریدی او د چهارشنبه په ورځ په میرانشاه کې ملک ممتاز د ناڅرګندو کسانو په ډزو ووژل شول. تر هغې وړاندې په کراچۍ کې یو ځایي خبریال په موټر ووهل شو. د شنبه پر ورځ د پیښور په مطبوعاتي مرکز کې ګڼ شمېر ژورنالیستانو په همدې ارتباط احتجاجي مظاهره وکړه. د ژورنالیستانو د صوبایي ټولنې مرستیال علي حضرت باچا د مظاهرې د مقصد په باب ازادي راډیو ته وویل:
حکومت نه دا غوښتنه وکړو چې د قاتلان بې نقاب کړي، دا گرفتار کړي او هغوی ته سزاګانې ملو شي. بله مطالبه زموږ دا ده چې دغه متاثره خاندانونو ته د معایزه ورکړی شي، ځکه چې د هغوی کونډې پاتې شوې، بچي پاتې شو. دا بې حسه حکمرانان دي، د هغوی په دې باندې څه کار نشته.
علي حضرت وایي په وروستیو کلونو کې ټول څه کم سل ژورنالیستان وژل شوي، خو نه یې د قضیو پلټنې شوي او نه یې قاتلین نیول شوي دي. په پاکستان کې په تیر یوه لسیزه کې په مرموز ډول او یا هم د ناڅرګندو کسانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژنې څو وارې زیاتې شوې دي. له قبایلي سیمو نیولې تر بلوچستان، اسلام آباد او کراچۍ پورې هر ځای ژورنالیستان ګواښل کیږي او ان وژل کیږي. د ژورنالیستانو د سرتاسري ټولنې د مرکزي کمیټې غړی بغزاده وایي د هر وژل شوي ژورنالیست قاتل معلوم دی، خو په اصطلاح پر چا یې مني.
تر نن ورځې پورې چې څومره قتلونه شوي دي، نو زموږ یقین دی چې په دې کې اکثریت د خفیه ادارو د ظلم او د جبر شکار شوي دي. دویم اړخ ته هغه قوتونه هم دي چې د چا په ضد باندې عسکري قوتونه دا دعوه کوي چې موږ د هغې په ضد باندې لګیا یو اپریشن کوو. دغه دوه قوتونه دي چې دا په یو شکل کې یا په بل شکل کې صحافیانو په سر باندې ګزار کوي او د هغې د قتل هم دریغ نه کوي. دا چې کوم شرمناک واقعات دي، دا د هغې په وجه باندې کیږي.
د همداراز وایي چې د موجودو ستونزو او فشارونو له وجې بې پرې او آزاد خبریالي کول ناممکنه شوي، ځکه چې هر غاړه د خپلې خوښې ګټې او د مقابل لوري په زیان د راپورونو خپرېدل غواړي. په عین حال کې د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې هم په خپل کلني راپور کې ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې په پاکستان کې د هیڅ کوم وژل شوي خبریال د وژنې پلټنه نه ده شوې. په دغه راپور کې همداراز ویل شوي چې په دې هیواد کې قاتلان ډېر زر له سزا ژغورل کیږي. بغزاده هم همدا شکایت لري، خو ګواښنه کوي چې نور غلي نشي پاتې کېدی او ډېر زر به په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړي.
زاده محاله به مونږه یو لایحه عمل تیارو او هغه به ډېر جامع لایحه عملي تیاری کې به داسې نه چې مونږ به سر ضرور رعایت نه یا داسې قسمه نرمۍ نه به کار اخلو. بالکل ښه په جارحانه انداز باندې او په واضح توګه باندې به مونږ د دې خلاف احتجاج کوو او په دنیا په هر فورم باندې به د دې خلاف آواز اوچتو.
د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې د راپور لمخې پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې په پرله پسې توګه د ژورنالیستانو لپاره د لومړۍ درجې خطرناک هیواد بلل کیږي. خبریالان شکایت کوي چې استخباراتي ادارې په اداري فساد کې ښکیل، ځینې دولتي مقامات زورواکان او د دولت وسلوال مخالفین په قرار نه پرېږدي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په یوه کمساري مرکه کې د سوریې ولسمشر بشر الاسد ویلي چې دی به واک خوش نه کړي او پر برېټانیا انتقاد کړی چې د تیرو دوو کلونو د خونړۍ شخړې په بهیر کې د ده د مخالفو وسلوالو ملاتړ کړی دی. نوموړي دغه ویډیویي مرکه له برېټانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز سره کړې ده. اجمل اندي جزئیات راټول کړي.
له برتانوي ورسپانې سنډټم سره په دې ویډیو مرکې کې بشر الاسد پر برتانیا لفظي ګزارونه کړې او د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد لاسوهنه سادګي او غیر واقعي بللې.
هاو کین وی ایکسپیکټ ټو اسک بریټن ټو پلی ا رول وایل
بشر الاسد وایي موږ څنګه له برتانیا څخه دا تمه کولای شو چې د سوریې د کړکیچ په هواري کې رول ولوبوي؟ په داسې حال کې چې دا هیواد د ستونزې پوځي کولو ته ژمن دی، موږ څنګه له دوی نه غوښتنه کولای شو چې د وضعیت په ښه کېدو کې رول ولوبوي څو ثبات رامنځته شي؟ موږ له هغو څنګه تمه کولای شو چې تاوتریخوالی راکم کړي؟ په داسې حال کې چې دوی غواړي تروریستانو ته پوځي اکمالات واستوي او هڅه نه کوي چې د سوریې د خلکو ترمنځ خبرې اترې اسانه کړي. دا منطقي نه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ د اسد وروستۍ ادابي په معاصر تاریخ کې د یو هیواد د مشر لخوا تر ټولو مبهمې څرګندونې بللې. ویلیم هیګ ویلي دا هغه سړی دی چې په سوریه کې د روانو وژنو مشري کوي او هغه ته زموږ پیغام دا دی چې موږ برتانویان هغه څوک یو چې هغه خلکو او کورنیو ته خوراکي مواد خیمې او بړستنې استوو چې د دل لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. برتانیا د ګڼو لویدیځو اروپایي هیوادونو، امریکا او سو عرب هیوادونو سره یو ځای د سوریې د اپوزیسیون دا هغه د ریزم ملاتړ کوي چې د بشر لسد لپاره پر راتلونکي حکومت کې هر ډول رول ردی. د هیواد همدارنګ د سوریې یاغیانو ته د اروپا لخوا د وسلې ورکونې د بندیز د ختمولو غوښتنه هم کړې، خو اروپایي ټولنې دا غوښتنه رد کړې او یوازې غیر پوځي او تخنیکي مرستو ته اجازه ورکړې. ویل کېږي چې په تیرو دوو کلونو کې د بشر لسد د حکومتي ځواکونو او هغه مخالف وسلوالو ترمنځ جګړو کې لا بیا سرو زیات کسان وژل شوي چې د بشر لسد د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو بشر لسد سنډر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې واک به خوشي نه کړي او زیاته کړې ده چې دا خندوونکي ده چې ومنو داسې یو ګام به په سوریه کې روانه جګړه پای ته ورسوي. بشر لسد ویلي چې دا بل اپوزیسیون سره خبرې اترې وکړي خو له ترورستانو سره خبرې نه کوي. د بشر لسد سره د مرکتی رونی په دمشق کې د المهاجرین په نوم د لموړی په معنی کې ثبت شوی خو خبره په داسې حال کې شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د منځنی ختیځ په سفر بوخده چې تر ډیره د سوریې پر کړکیچ متمرکز دي. د امریکا متحده ایالاتو تیرونی د لومړي ځل لپاره ژمنه وکړه چې د اسد پر ضد ډلو ته به غیر پوځي مرستې واستوي او شپږ شپېته میلیونه ډالر به په هغه سیمو کې پر زده کړو او د اسانتیاو په رامنځته کولو ولګوي چې د حکومت د مخالف وسلوالو په واک کې دي.
د ژوند رنګونه
خپل ځان به وپېژنې؟
زما نوم خاطره، زه مکتب کې یم.
په څویم صنف کې؟
زه په یولسم کې.
څنګه راغلې دلته راوتلې؟ بازار ته څنګه راغلې؟
مولانان همصنفیان هم داسې زنګ وایي سره زه لاړ سي ورته بغزانا ته لاړ سو تا کوم شي اخیستلو دا بلوس دا جاکټونه دا شان وي ګورو که خوښه سه وایې خلو.
ولې بغزانانه ته راځئ نور ښار بازار ته نه ځئ؟
خو بغزانانه ښه ده، دلته آرامي ده، مزاحمت چاته نهشته، دلته راځو بغزانا ته اخلو دوجنه. مګر ډېر خوشحاله دلته ښځې دکاندارانې دي، دا ښه سهوله ده. نو مګر ازاده کولای شو ته یو شی واخلو، مثلا بای کو په ازاده توګه باندې په ازاده شی باندې دینه واخلو. اشی کوای سس هغه مثلا هغه د مګه باندې خزه ده، ایو کوای سس په ازاده توګه باندې شی مګه وګورو په ازاده توګه باندې غن بای کو واخلو تر خوشاله یتر.
همیشه سعود له دې چې نه اخلې او کنه کله کله
کله کله ترازو بس غن مخلو لسی مریم نه نزيدا کوم چې سمته نزيدا وانت جیرزو مثلا بغزن نه مګ نزيل ته ډیرزو
بیا هغه ټول وسایل چې تاسو خو کیږي او د تاسو د ضرورت وړ دي دلته پیدا کیږي زیس ګورمان پیدا کیږي.
موږ ورس د نور دکانم جوړ سي مثلا اش اس کوم شې دلته کمبوتا اش ټول دلته مسایتي
په خټینه باندې کې پراته لدی چې دکانونه دي او خټې پلورون کې لري تاسو په ازاده توګه کولای شئ له سودا واخلي. دیننه باغ همسته کله راځي باغ ته د سایل ساتري لپاره.
او موږ خپل فامیل سره راځو دلته باغ زران ته راځو. موږ ډیر وخت کې د تفریق دلته باغ زران ته راځو.
څه تفریق وي بدل
دلته تفریق نه سم نه
کوم یو ورځ معمولا پیرته
مثلا جمعه فرصت ډیر خلک راځي د جمعه فرصت باندې راځو مثلا نوروز کې راځو دا وخت کې راځو
ډیر مننه
تاسو نه مننه
د تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې عام د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو کتاسم خپل ورکښوي عزیزان لټو کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام را لېږي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. که تاسو غواړئ چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغام راولېږئ د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه د ټلیفون شمیرې ووایو په کوم چې تاسو کولای شئ موږ ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 14 15. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زاد ما غزنی دو ولایت اسرای خبره کوم دا وبند ولسوالی د خانشین کول سوالی کی د مفکر دی ولسوالی سړی مزد عدالت او بو مو کړی دا مستری و نن بیا چې پرسی دی اتم یاسی د میر مان او بمګ سړی سره واسه و دی هغه کور نه دراسي سپر او او درې څلور څنګه اته نه سپر څنګه په دغه سماره د زنګ راته وې ک هر څوک چې مکر دی ولسوالی او د ازادي راځي د اعلان کی بل ته دراسي ول ازادي رادیو کارتونکو ته سلام. زه کنزلا صافیم د کابل نه تاسو سره تماس کې زماره ترځوي چې محمد آصف د حاجی افریدی زوی ته کاپسا ولایت پداول سوالی د شوانی قریب اوسیدون کړي. په 1955 کال کې د رژیم د وخت له خوا د سګیر او تر اوسه پورې لا دره کړي او کیا هم زما غږ اوري. زما شماره ده 0 9 1 5 2 6. دغه شماره سره دې اړیکه ونیسي او موږ سره دې حالې مطلب.
سلام علیکم، زه د ننګرهار د ولایت نه خبرې کوم. نوم یې سمر ګل دی، د پلار نوم یې زرګل دی. زما یو ورور دی چې 9 کاله وړاندې ورک دی او نوم یې فرهاد ګل دی او د پلار نوم یې زرګل دی. که هر چا ته په معلوماتي نو په دغه لمبر باندې دی ما سره تماس ونیسي چې دا خپله زما آواز اوري او که بل چاته څه معلوماتي په دغه لمبر دی ما سره تماس ونیسي 0999 10 8 8 8.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله د کندهار ولایت شاولي کوټ ولسوالۍ څخه زنګ ته ویل دي. زما یو راوي چې دا 2014 میاشت کې له خپل کور څخه له برکت شوی دی که شاو دی د نخې نغامي ادا چې پتی غټې سترګې دي چپه پښه چې وخت چې مته ته یو د سخانو دغه ټوپونه وسم چې مانم جار مسلمان ورته چې کاره معلومات ماته چې په دغه شمېره زنګ وي 0 9 2 1 3 4 4 8. شمېره یو ځل بیا چې کاروم 0 9 2 1 3 4 4 8. ډېره مننه د ازادي راډیو نه. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد زید وحیدی دی مینا صاحب دی ولایت کې نرسی ولسوالۍ د مړو د کلي زما یو ورک عزیز او سکر تربور مې دی چې په لطیب مشهور دی. لطیب په نوم ده، د منان زوی دی، په چوغه کې اوسي په کندوز کې. کله د ما غږ اوري ما ته د په دغه لمبر زنګ ووهي دا لس کاله مې نه ده لیدلی. 0 8 1 2 4 0 3 تکرار دی نمرې 0 8 1 2 4 0 3 1.
الو السلام علیکم، زه محمد حفیظ د کندهار د ولایت د ایمان او سوالی ہلو السلام علیکم ز محمد ابراہیم دے محمد نعیم وردگ زوی دے بغلان ولایت ورتی پل خمری ول صالح دے دمیوری دے گوہرگان دے وردگ زو دے کوئی نکلی وسیدن کئی زما یو پنامہ دے نراغا چی سالور دین کالا کی دی مون سخا نراغا کرے کدا اعلان دا یاوری یا دی زمرگری یاوری کدا اعلان بر دے مون سخا زنگ گوری سفر وواریا سفر گیرلاس لحس اندرسانوی دی نمبر تکرار سفر وواریا
بازار سره نظر چیز پاتے کار چاره دا اره کی ماته معلومات راکی زب شیرینی ورک مخه دروازه پر زمانه تی ټول نمبر دی سی پراویا نجش شپش پته تی در سوا دو باره به بیا در توم نتی پنچ میرا سی پراویا نجش شپش پته تی در سوا
های سلام علیکم زه حجی الرحمن ایمن نگر سی دو ساری سر 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 پتا ماسکیم زمانه او رو ریز ریک مطلب کنم دی دا وکاله کې جوړک دی زه سره زما आवाज اوري او یا بل دیو ته په دې حالت ما نه ماتي ما دې په دې شما رنګ وي څه پر وسه پر اته درې څه پر یو اته اته درې شما نه ورګر بیا ته کړو څه پر و څه پر اته درې څه پر یو اته اته و څنګه کوي ته په دا حالت ما نه ماتي ماتي په دا شما رنګ وي السلام علیکم
څنګه کبلا د روزګار یاد ته څرخنو د سوال ته داروان د کلی څخه خبره کوم موږ یو ورځ د لرو که ار څوک د په اړه معلومات لري د مشته دی راکی نو می سردار دی په ناشته سره مشهور دی د اجر له سوال له سره کې صورت دی روان د کلی وسه دوم کې دی یو دورور نه می حسین دی دوریرون مانی دی یو گل آغا دی یو مومین دی یو رمسلا دی سار مسلمان رو دا پا اره معلومات لری مشت دی پا داشمی رو بانگ زن گوی اول اشمی را دا سپر سپر و سپر سلور یو سل و اش پیتا یو سل و اش میو بل اشمی را دا سپر آزی آزی اتلس شپش سوا کار مسلمان رو دا پا اره معلومات لری مشت دی پا داشمی را بانگ زن گوی و سلام
السلام علیکم زاغا ده هلمن دولت تاثیر په تماس کې هم زما یو ورور چې شاه محمد نمیزه دا غدا کار کې دی نه در کړه وای دی دا کوم معلومات هم په دغه شمیره د زما په تماس ون او څه پر درې فلور انا نه وښه یو زه دې بیا تکرارم څه پر اوسه پر درې فلور یا نه وښه یواله پرستانه روزانو علاته دا دوه کار کې د زما سره درک سوې دی هر څه د معلومات په دغه شمیره د زما سره اړه کوونه چې خپل شرنه د دوه کغونې نه زیاده تلو له خوانه پر دی واخلې
بلې السلام علیکم زه عبد البشیر د روزګان ولایت څخه خبرې کوم زما یو ملګری دی چې درې کال کې صورت کې چیرمن ته کې لري مشتاقه ته نسته نو د اغا جان دی هر څه د زده په حق معلومات یا جان خپل سره پیغام او مرتضی په دغه شمیره زنګ ووي ټلیفون شمیره وایم 0 0 0 3 2 0 8 0 یو ځل بیا تکرارو 0 0 0 3 2 0 8 0
او د زړه پاکتیا ولایت مونږ درې نفر به درک شوې دي یو مرخان ولدي او بسم الله خان یو محمد امین ولدي ولداربل یو زرمجان ولدي جلاباد او دا به درک شوې دي په کندهار ولایت کې
او د غورک ولسوالۍ کې او کچا د پلاس ورغلی وي او مونږ ته د روزه بو بیا ور سدنګ ورته وکم سه پر و و و تا نه دوا سالور سالور او بیا سالور او شپن او په دې نمبر دې مونږ سره تماس نور و سلام
ہلو السلام علیکم شجام احمد یونس کو کندهار شہر سے خبر کوم زما یو قریش اسمت اللہ اجران محمد زندی تقریبا دوش کال دی شپاش کال کیجی چې د کوچی د شهر څخه خپل کور ته وتل دی بیا موږ ته تعال او احوال نشته چې پاکستان ایران ته ولاړی کا افغانستان ته راغلی دی کار دور مسلمان ته د په خپل څه معلومات کې نشته دی د ټلیفون په دغه شمیره سره تماس ونی شي زموږ د چلوې شمیره ده 0 اویا 4 اویا 3 نیوی.
آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
زما یو کاده ورت به د آغا خان په نامه دی، د نوزاد ولسوالۍ په پاکستان کې دی. زما د زامنو نوم دی یو یاسر خان، یو ابرار خان. زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 8 2 8 1 5.
بلے السلام علیکم، ز محمد جانان حیدری یم او زمج یو ورور ورک دی چې په نامو د خانان دی یو د درې کال کیږي چې د کندهار شهر ته تلین اتره کسه وې دی. ز د هلمند ولایت دا پیغام تاسو سره پریږدم، هله لرم چې نشر بسی او کدی زمج غوري او د دانډوالان زمج غوري او زمج سره دی پدیش میره اړیکه ونیسی. زمج د ټلیفون شمیره د 0 5 8 5 6 8 او بل شمیره ده 0 8 8 3 5. و سلام.
بیا زدی را دو کارتون کو ته سلامونه وایم. دما یو غوښتنه لغو خان کو نه ده چې یو په ژوند په ټلیفون کې سره په دې ته پیدا کی بیا تر دې چې خلک ټلیفون کوي ټلیفون په پښتو کې څو په پارسي او بیا په یاران یې د باندې څو په پارسي باندې څو کېږي چې دای په پښتو کې په پارسي کې بیا د پارسي پر ځان ته ټلیفون ورکړي چې خلک په پوځي کې په پښتو ته دای ټلیفون ورکړي نو بیا د دې په پښتو باندې څو وایي دا په پښتو باندې په لارو او په ښکته کې د یورو کوی ځانو ته په پروګرامو ټلیفون کوي دا دی نه دی څه پیدا کی
سر افغان د ولایت کرامت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د یو اکا دی چې لس بجې چېرې چې ورک شوی دی. نوم یې اختر محمد دی. اجام ویری سر چا ته بنماس ته ورور موټر په دغه شمیره ټلیفون وکړي 0 3 9 6 0 2. ورور چر چا مو معلومات راکړي 2 لاکه نوې افغانۍ سرینو ورکړو. السلام علیکم.
تقریباً زول سلیمان خیل زوال زول مانکری میں خبر کوم کہ آزادی راڈیو السلام علیکم کچیر د تاسو د یوسف زوال د ملکی وای پیغام د جنوری ته ولسمه او ولسمه نه ده باندې نشر کړی وی له کوم زمونږ لپاره دوباره نشر کړی کچیر ته یوسف زوال د ملکی وای زما غږ اوري از طرف د پیغام دی و سلام.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0004 22 14 40 15. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، کتا سه د نن ورځې دغه ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام په آزادی رادیو کې وانه ورته تا تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دی پروګرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.